ماسپخین دو بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېږي چې اسدالله لودین کوربه دی. خو له هغه مخکې پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت تایید کړی چې یو شمیر امریکایان او د نورو هیوادونو وګړي د امنیت په ګډون په بیلابیلو تورونو له دوی سره بندیان دي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د دې بهرنیو وګړو د برخلیک په اړه پریکړه به د طالبانو سرپرست حکومت وروسته له هغه وکړي چې د هغو د قضیو په اړه تحقیقات پای ته ورسیږي. مجاهد د تورونو بهرنیو وګړو شمیر ونه ښود، خو زیاته یې کړه چې دا کسان به په هغه صورت کې چې جرم ونه لري خوشی شي. د ملګرو ملتونو تعلیمي اداره یونسکو وایي په نړۍ کې تر 113 میلیون ډیر نجونې له تعلیمه بې برخې دي. یونسکو پرون په یو ټویټ کې ویلي دي په کار ده چې د زده کړو او د ښځو نارینه و د برابرۍ لپاره بودیجه زیاته شي او باید دا کار همدا اوس وشي. یونسکو داسې مهال دا خبره کوي چې په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له نږدې دو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې شوي دي. افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې د لیسې او پوهنتون د دورې له زده کړو محرومې دي. د عمران خان مدافع وکیل وایي ده ته اجازه ورکړل شوې چې د فساد په قضیه کې د پاکستان پر پخواني صدر اعظم د حبس د حکم پر ضد د دعوې له پیلولو مخکې نن له هغه سره په زندان کې وګوري. د کرکټ پخوانی ستوری د تحریک انصاف ګوند مشر او یکلن عمران خان د هغه سیاسي کړکیچ اصلي محور دی چې ده ته د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایې تر ورکولو وروسته تیر کال په پاکستان کې پیل شوی. له دې کړکیچ سره داسې مهال چې پاکستان له اقتصادي بحران سره هم لاس ګریوان دی، د اټومي وسلو لرونکي د هیواد کې د بې ثباتۍ له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له 2019 کال وروسته په لومړي ځل جاپان ته تللی. توکیو ته د حسین امیر عبداللهیان د سفر په اجنډا کې له صدر اعظم فومیو کیشی د سره کتنه هم شامله ده. خو د جاپان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې خغلی عبداللهیان له خپل جاپاني سیال یوشی ماسا هایاشی سره هم ګوري. جاپان ته د عبداللهیان د سفر هدف نه دی اعلان شوی، خو د راپورونو له مخې جاپان غواړي پر ایران فشار راوړي چې روسیې ته د وسلو له لیږلو ډډه وکړي. اوکراینی چارواکو نن د دې هیواد د نیپرو پتروفسک او خرسون سیمو کې د روسیې په توغندوی حملو کې د لږ تر لږه یو تن د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړ. د خرسون والی الکساندر پروکودین پر ټلګرام باندې ولیکل چې د دې ښار په مرکزی برخه کې د یو توغندي لګیدو یو ښځه وژله او یو تن یې ټپي کړ. چارواکي وایي دا توغندوی حمله نیمه شپه پیل شوې. له دې مخکې د ژغورنې د عملیاتو دوه کارکونکي هغه مهال ټپیان شول چې د روسیې په برید کې له یوې اور اخیستې نه پوړیزې ودانۍ څخه یې د خلکو د ایستلو هڅه کوله. اوکراینی ځواکونو د دې هیواد جنوبي خرسون ولایت چې روسیې څو میاشتې مخکې نیولی و په 13 نومبر میاشت کې بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوست. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د کانتیننټال سیالیو په لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه نن د چک جمهوریت له لوبډلې سره وکړي. نننۍ لوبه به د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تایلند په پلازمینه بنکاک کې ترسره شي. د فوټسال کانتیننټال لوبلړۍ د اګست له 8 د همدې میاشتې تر 14 پورې دوام کوي. د لوبلړۍ ته افغانستان وروسته له هغه غوره شو چې د منځنۍ آسیا په سیالیو کې دوهم ځای خپل کړ. افغان لوبډله په بی ګروپ کې لوبې کوي او له چک جمهوریت وروسته به له موزمبیق سره خپل دوهمه لوبه وکړي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د روختیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې 1 میلیون کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس یې د وینې او خولې له لارې له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. روختیا پالان وایي زیړی 15 ډول لري چې تر ټولو خطرناک هغه یې تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړئ چې نور خوندي پاتې شئ؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړی برخه کې به را سره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزای ملګری وي، او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا مهال را سره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزای سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کړو. سبا مو ته بیا خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای سي چې خبرونې سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، که انټرنیټ لرئ کولای سي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې بس تاسو غږ واورو 00 420 12 12 شپږ 0 بل شمیره ده 00 420 12 15 0 کولای شي پښتو فیسبوک پاڼې ته هم د ازادي راډیو سر ورښکاره کوي. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی ده. مالته د کمنټ په برخه کې خپله پوښتنه راته ولیکئ. ځینو اوریدونکو پوښتنې لیکلي، ځینو اوریدونکو له مخکې نه واټساپ شمیرې ته غږونه را لېږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې زیړی ته ولې زیړی وایي، ولې په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده؟
ډیره مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ځان اوریدونکو ته او محترم کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. لکه تاسو یادواري وکړله، زیړی خو اصلا ډیر خطر زیړی جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح هپاتایټس هم د جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویه په د زیړی په ارتباط باندې باید ووایو چې په وینه کې د 0.1 to 2 د دې اندازه دینه لوړه شي، نو موږ وایو چې دا جانډیس لري دا ناروغ. او تر درې نه چلوړي سي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جول کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دی ویني څه ډول تغیرات دي؟ کدا اوریدونکو ته لږ واضح کو، په خپل وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید د لامل کیږي چې وینه کې د تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري، یا د بیلروبین په جوړیدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ ته راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع لرو، د دې وجې نه، یا کوم د افسکشن له وجې نه، دا په دې له وجې نه د جانډیس منځ ته راځي. چې څنګه موجود نارمل نازیز خاصی پر اشاره دوه څخه تر 1.2 پورې تقریبا چل ورسي، او د 3 پورې چل ورسونو
په جول کې بیا تظاهر کوي. ښه، راځي راځي پام دې باندې به تام شو تظاهر کوي. دغه ناروغي لمړنۍ نښې نښاني څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي، یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نښې نښاني څه دي؟
لودین صاحب، ابتدایي نښې بعضې وخت اسمپټوماتیکي، ناروغ وایرس انفکشن اخیستی خو کوم اعراض علیم نه لري. کچیرته ناروغ اراز ورهم ولري، نو بیا د بازي وخت لو ګریډ فیور او ارترلجیا او مایلجیا او نازیا وومټینګ، نو د دې سبب کیږي. د مالې او ایورجن اف سموکینګ، نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي. کچیرته موږ فزیکی معنی کو ناروغ تا، نو په شته راته به په اولوي ساحه کې به ټندرنس یا د لیور انلارجمنت موجود وي.
او ډاکټر صاحب، دغه اصطلاحات چې تاسو کارول ممکن د موږ عامو کسانو ته یو څه د افهام وړ نه وي، راځي لګي واضح خبرې او فکر وکړي. خپل ناروغ سره خبرې کوي، د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي، د سترګو په رنګ کې، ځیګر کې څه تغیرات راځي ورسره؟
او زیګر غټواله کې چې په موږ فزیکی معنی کو زیګر به غټوي، بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت، او بل د سترګو ژړواله هم پکې پیدا کیږي. د نور د عضلاتي دردونه به، بندو دردونه به، نو بل پکې د کوم انزایمونو چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو، الیفټیز معاینات وکړو، دا به لوړ شي، ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه نښې نښانې سولې اوس راځي لږ ذره تقسیم بندۍ ته هم لاړ شو. ما چې څه مطالعه وکړله، 15 ډوله دی دغه خپله زیړی، چې په هغو کې بیا خپل ډولونه هر یو بیلابیل ډولونه لري، بیلابیل عوامل لري، او خطرناک هم پکې دی. راځي له تاسو واورو چې زیړی په عموم کې په څو ډوله دی، او کوم ډولونه یې داسې دي چې انسان په اخته کېږي بعد یو څه ذات زیات توجه ځانته وکړي ځکه چې ممکن وجود ورته ډېر خراب کړي.
لوګین صاحب، اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوک ته لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بیا له دوه کلمو نه اخیستل شوې ده چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه، او ایټس دا هغه بیا د انفلمیشن یا د التهاب معنی ورکوي. پرسوک د زیګر پرسوک هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې، او بل دغه هپاتایټس دا ځینې کتابو کې راغلي چې په چین کې تقریبا 5000 کاله مخکې د هیپوکرات لوخاو پیژندل شو چې دې ته به بینین ایپیډمیک جنډیس نوم ورکو ورته، چې دغه پیژندل شو جړه چې د هیپاتایټس ای وو، چې هم د هیپوکرات پیژندلې او د هیپاتایټس ای وو. نور بل کتابو کې راځي چې هیپاتایټس بی به په 1950 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخا په پیژندل شو چې د دې لپاره چې دومره هڅې کړې وو او ریسرچ کړې وو، نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي د عالم.
ها، یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب؟ همدا 15 ډول چې یاد شوی دی، همدا 15. ها، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده، تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله. موږ بحث وکړو چې بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي. زیړی ته ځانګړې شوې ده، دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، څو بڼې یا څو ډولونه لري، کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، په همدې اړه باندې خبرې کوو. بحث دوه مېلمانه را بلل شوي دي. لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزی چې د انتاني ناروغیو متخصص دی، سټډیو سره اوس مهال وسلېږي، اړیکې پرې ده. بیرته زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې اړیکې ورسره ونیسي. په دوهمه نیمایي کې به هم د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودی راشي سټډیو ته لږ سره به خبرې وکړو. اوس هم ورځو یو اوریدونکو ته چې اړیکه نیولې ده، دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی، له کوم ځای نه اړیکه نیولې. ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو میلمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړې له غزنی خبرې کوم.
ستړي مشي زبلای صاحب، خبرونه د اتمن تعقیب کړې ده، مهرباني وکړئ څه نظر لرئ، څه پوښتنه لرئ؟
بله، همداسې ده. ډېره مننه کوم. لومړی بلودین صاحب، دا درته ووایم چې څومره شمیر مریضان چې ما د تور زیړي په هکله لیدلي دي، سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده، بدن سخت ناروغي ده. نو که چېرته ډاکټران صاحبان وصل شي، نو پوښتنه مې همدا ده چې ډاکټران صاحبانو لومړۍ پوښتنه هغه ده چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په ژر ژړي تور زیړي اخته کېږي، هغه لومړی دم و تاویز کوي، آیا تر دوایه غوره لار همدا دم و تاویز ده چې دوی لومړیتوب ورکوي که څنګه، او څومره مفید ده؟ دوهم، کله چې زه په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاشت واوسېدم، نو هلته به چې به هغه مریضان د تور زیړي به یو جلا ځان ته واچوي، تر یو حده یې ډېره ښه مفیده تداوی هم کېده، خو بیا هم دوی ډېر زیات مرګ جوبله لرله، ډېر وژل کېدو هغه مریضان. د دوی به لومړی نسونه ډېر زیات وپړسېدو، نو آیا هلته په خېټو کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټې دومره زیاتې پړسېدي چې انسان یو ویره کوله؟ او بل، پاکستان ته هغه ډېر انتقالېدو، تر افغانستان نسبت پاکستان کې ښه تداوی کېږي که څه خبره ده؟ مننه.
ډیره مننه زابلای صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ. ستاسو پوښتنه واخیستل شوله. متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره اړیکه وصل نه ده، چې اړیکه وصل شو حتمن به دغه پوښتنه ترې وکړو. ګڼو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پریښې دي. دغه راځي واتس اپ شمیرې ته هم په ثبت شوي باڼه باندې خپلې پوښتنې را لېږلې دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر صاحب سټډیو سره وصل شي بحث مخته وړو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، بیرته ښه ده چې له نیکه مرغه تاسو راسره وصل شولی. ستاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې وه له زابل نه. زموږ دایمي اوریدونکي زابلي صاحب اړیکه نیولې وه، د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کېږي په کلیوالي سیمو کې لومړی ورته دمو دعا کوي، دا قدم دوا خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري، ولی طبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ که چیرته یو کس ناروغيږي لومړی څه وکي؟ او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي، د ناس یا د خېټې پرسو پیدا شوی، د خېټې وایوالي پرسيږي؟
لږه صاحب سلامونه احترامات ومني. اصلا خو زمونږ ټولنه دغه افغاني ټولنه کې د قدم او دوا مروج ډیر زیات کنه، اکثر وخت بس پندوی باندې را تکیه کوي په دا موضوع باندې، نو هغه خو بس د دوی خپل خوښه ده، نو هغه کې به موږ څه ووایو دوی ته. خو د ګیډې د پړسوب مریض باندې داسې ویلی شم چې اکثره وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وي شوی، کس خبر هم نه ده، ډیر وخت ورباندې وتلی ده کنه، نو سیروز ته ناروغ تلی. سیروز مطلب دا چې د غځیګر خپل وظیفه له لاسه ورکوي، نو چې خپل وظیفه له لاسه ورکړل هغه نارمل اندازې نه، نو بیا د ګیډې پړسوب هم ورسره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو. یو اسایټس د همدې لیور سیروز له کبله پیدا کیږي. نو ټول ورونه او خوندې چې دی باید خپل سکریننګ وکړي تر څو پورې چې دغه تشخیص شي چې خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نوع ونه لري. اکثر ناروغان دغه سي مراجعه کوي، وایي زه خزما خو زیړی نه شفاخانو ته راځي مونږ ته، نو هر هم کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو داسې خاص تداوی نه لري، غیر د لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي. نو هغه په افغانستان کې امکان هم نه لري، خارج کې هم زمونږ د غریبو خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا دوی نشي کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته.
ډاکټر صاحب دلته دغه د زابلي صاحب چې اړیکه نیولې وه د پښتنې او جزې پاتې ووایي، ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمو کې رامنځته کیږي ځیګر وایي ستونزې پیدا کوي، همدغه زیړي باندې اختی او خېټې پړسېږي، وایي تر ډېره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي. دا پښتنه درلوده چې یا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت ښار دی، یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي، او کنه په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړي د درملنې امکانات شته.
لودین صاحب، لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډې پړسوب پیدا شوی، د ناروغانو تداوی دلته په افغانستان کې کیږي. خو کچیر ته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او دا توانی لرو چې وی سوالته ترانسپلانټیشن ورته وکړو، نو بیا کولای شي چې وی سي او غیر دغه نور میډیکل ټریټمنټ چې کوم دا د دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ، نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان ننګرهار شفاخانه کې بستر وي، وضعیت خراب وي، نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو، معاینات کوو، ورځ په ورځ ګورو، هغه د پاریز او د دوا ورکړو د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو سټیبل کیږي بیا کور ته رسختو. او که چیرته د زیګر دی بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسې دی، نو بیا تک ته ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوي روغتونونو کې شته؟
او ټولو کې شته، ټولو کې شته. مریض وټل سین دغه کیږي د کنټرولېږي، نو اندغه سایټ چې د ګیډې پړسوب چورته پیدا شوی دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې. نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي، پروټین دي، البومین دي، دغه کنټرولېږي کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې تعقیبې ناروغ هر وخت چې بعضی وخت کچیر ته ناروغ بيخي سیویر حالت کې بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پیروټینل ټپ ورته وایي. پیروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګیډې نه سمایي وباسو تر څو چې ناروغ ریلکس شي، تنفس هم شي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سا واخلي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې. او بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
امله لوجن سلام سلامونه قبول ک سلامونه تاسو ته وړاندې کوم تاسو درانه معلومات عبدل میلم چې ورس راځي ډاکټر عبد الله سرخوردی صاحب ته سلامونه او تاسو د راډیو ټولو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشي پالیسي مهرباني وکړئ.
لوجن صاحب پر دې مرز باندې خو زه نظر نه لرم، خو زه د پروګرام په اول کې نه ونل ته ځای مصروف وم. د ډاکټر صاحب سید بدری پښتنې لرم، چون چې تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پښتنه وکړه چې دغه ناروغي نه دا ژړی په عموم کې 15 ډول دی. موږ چې مطالعه کړی هم د شریعت کتابو څخه د شریعت نه شریعت د چې مطالعه کړی دا یعنی دغه دی. موږ هم دا پدغه دغه رشیدلی چې 15 ډول ده او دا د ادم علی السلام د خلقیت نو ورسته یو نیم زر کاله بعد پیژندل شوی مرض دی. نو د ډاکټر څخه سیم پوښتنه ده چې دا هم لکه نوري ناروغي چې را بازي ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي که یا که د جلا مرض دی. او دا پنځه ډوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومې ته ورولي. او دا په اوناسیق قشر کې ډېر دی که په ذکورو کې ډېر دی، په شین پورې هم اړه لري که نه لري. او دا ناروغي چې ده که چیرې مور باردار وي او د مور په نس کې حمل وي او د مور په دغه مرض اخته وي، هغه زیږوونکی ماشوم هم په اخته کېږي که نه اخته کېږي.
کور ودان قاری صاحب پښتون، ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښه ښایسته او په زړه پورې پوښتنه وې. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ. قاری صاحب پښتون پوښتنې تاسو حتمن لیکلي دي، که تاسو نه وي لیکلي ما ځان سره یاداشت کړي، ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني.
اوله پوښتنه خو دا وه چې د څه له کبله منځته راځي که نه؟
بله.
نو دا خو یو وایرس ده. وایرس ته مختلف انواع لري. بعضې چې دي ډي ان اي وایرس ورته وایي، بعضې ار ان اي دي. نو د وایرس له کبله منځته راځي. او دومره پوښتنه دا وه چې د مور نه ماشوم ته انتقالیږي؟ هو بالکل انتقالیږي د مور نه ماشوم ته. خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید چیرته مور په زیړي باندې اخته وي باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي. د پیدایښت نه وروسته ماشوم ته باید وشي. نو آینده کې د زیړي باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
پنځه ډوله دي. دوی په د شریعت په کتابو کې هم وایي موندلې چې پنځه ډوله دي. پوښتنه درلوده چې کوم ډول یې تر ټولو ډېر خطرناک دی چې انسان وایي د مرګ کومې ته رسي؟
نو دا خو په دې کې هپاتایټس بي او سي او بعضې وخت خوفیصدي کمه ده. امکان لري ایو اے او ډي هم د لیور فیلر سبب شي، خو هغه تقریبا 1% الی 1.5% ویلای چې امکان لري لیور فیلر سبب شي که نه. که چېرته نو هپاتیک فیلر ورکوي
و یعنی ممکن د انسان ځیګر له کاره وغورځي، او ځیګر چې له کاره وغورځي دا معنی چې هغه ځیګر نه وای کیږي، چې هغه فکر کوم ډېره مغلق او پیچلې پروسه ده او لګښت هم لري، او یا دا چې انسان به متاسفانه له منځه وړي.
او بالکل د ځیګر معاف کېدل او ځیګر له منځه تلل همدغه یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي، لیور ترانسپلانټیشن، او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکوي.
بلې. او د قاری صاحب پښتون د پښتنې یو جز دا و چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړي. او دغه راز د ښځو او د نارینهو پښتنه هم درلوده چې په ښځو کې او که په نارینهو کې کوم کسان ډیر پیاخته کیږي.
او سن خو داسې خاص کې مطرح نه ده، خو هغه کسان چې هغه صحیح کار کوونکي دي نو هغه تعداد پکې زیاته ده، هغه زیات پیاخته کیږي په دې ناروغیو باندې، ځکه چې یو ناروغانو سره سروکار وي د وینې سره او د پرازاتو سره او دغه ډاکټربان ځل باندې اخته کیږي.
ښه. کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې، وایي زه هم تور زیړی لرم څه باید وکړم؟ ګرچې د اوریدونکو د پوښتنه داسې ګونګې لیکلې نه دي لیکلي چې څه وخت ورته دغه تکلیف پیدا شوی دی، خو د یو بل اوریدونکي پوښتنه هم شته. هغه وایي چې زه له څو میاشتو راهیسې په اخته یمه، تداوي کوم خو وایي جوړیږم نه. نو کولی شو دغه د دواړو اوریدونکو پوښتنې په یو ځل ورته ځواب کړو چې که څوک په اخته یي څه وکړي، او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کوي؟
نودین صاحب اصلا څوک چې ورباندې اخته دی هغه باید خپل معاینات وکړي، یو سکرینینګ وکړي، ځان ته ایچ بي پروفایل ورته وایي، هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاتایټس باندې اخته ده. اول د دې معلومول په کار دي که نه، دوی داسې ده. او د هغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو که چېرته دا ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ وګورو، هغه نه بعد د ده په تداوي باندې بیا موږ تصمیم نیولی شو چې یا تداوي تا ته ضرور ده او که نه.
بله. دلته جاوید رحیمی لیکلی، جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای یو ټی بی د کندهار پزون کې وای، یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده، وای باید د طالبانو حکومت په وړاندې چمتووالی ونیسو. دغه راز ویلی چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه پوهاوی ورکول شي. وای زه خپل هم په تور جړی اخته یم. اما په هوایي ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینې واکسینونه دي، خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه، دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا اما په هوایي کې انسان اما په هوایي ولري مثلا خپل ځینې تدابیر ونیسي، مثلا هغه د نظافت تدابیر دي، دغه راز واکسینونه وکي، دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
او بالکل لودین صاحب، واکسینیشن خوړل مهم ده، ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحی پرسنل، دوی باید حتمن واکسینیشن ورته وشي. او بل سکرینینګ هم ډیر ضرور پکار د خلکو لپاره، سکرینینګ وشي که چیرته کوم ناروغ هپټایټس دی باندې اخته یې، غل لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائدنه نه لري. اول سکرینینګ پکار ده، خصوصا هغه دغه بزر کسان چې دي د معتادین کومې دواګانې چې آی وی درکې دي ځانته، دغه لپاره سکرینینګ ضرور ده. اول سکرینینګ باید وشي، سکرینینګ وروسته باید واکسین ورته وشي هپټایټس بی په خاطر باندې. او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته. او د هپټایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میله پر کیجی ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا د شپږو نه تر اتلس میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، یا ایم ورکول کیږي د هپټایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو خبر شریکه مکړي.
بله، او ډاکټر صاحب که اوسو کیا وزل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې دغه کاست تور زړی سره مخ کیږي، او کنا وجود بیا د تور زړی سره عادی کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره بیا موږ سمینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو. کچیر ته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس. او کچیر دغه مثبت وو، نور ال اف ټی اب نارمل وي، جی پی ټی، جی او ټی د چن د نارمل حالات د چن زیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تداوی باید ورته وشي. او د پی سی آر سی د پی سی آر لوډینګ د شل زر نه لوړی، که چیرته په دې کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معایناتو کې دا موږ وګورو، نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي، د انسان ځیګر ورو ورو لمنځه وړي، والی په ځیګر حمله کوي، آیا د وجود نورې برخې هم متاثره کوي او کنه مستقیم په ځیګر باندې حمله کوي؟ او کله چې ځیګر لمنځه ځي، نو زه فکر نه کوم چې د ځیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
سو ورکل چې لیور یا ځیګر زیانمن شو، دل وجنه ناروغ ته امکان لري رینل فیلر هم پیدا شي، ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي د وخت په تیرېدو سره، امکان دی ولګي هیپاتو رینل سندروم ورکی ورته، هیپاتو ریسپیرټری سندروم ورکی ورته، نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بله، او ځیګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی، دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي، او د انسان د نفس اخیستو یا د ساه اخیستو لامل کیږي. ځیګر هم ممکن ځینې اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې ځیګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي، او که چیرته دغه ځیګر زیانمنېږي د زیړي له کبله، انسان له کومو ستونزو سره مخامخ وي؟
لودین صاحب، دغه ټوکسیک مواد په فلټر کې رول لري، بل چې د وینې په صفا کېدو کې رول لري، نو دغه یو څه دغه دي چې ډیره مهمه حیاتي وظیفه سره رسېږي.
بله، په دې لاره چې دغه اوریدونکو زموږ استاد خبري واوري او عملي کې، ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکانات ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د محل امکانات شته، خصوصا هغه مغلق بڼې هم چې مثلا کې چیرته یو چاته پړسوب پیدا کیږي. کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ته رسیږي چې د انسان ګېډې ورسره پړسوب کی یا ګېډې و پړسیږي، آیا که په ابتدایي مراحلو کې دغه زیړای وي په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هته رسیږي چې انسان مثلا پړسوب اندازې ته ونه رسي، اول پړسوب ته رسیږي، آیا بی غوري کیږي، بی باکانه چلند ورسره کیږي، سم مریض خپل درملنه نه کوي، او کنه له درملنه سره سره ممکن او د مریض وضعیت دې ته ورسي چې ګډې و پړسیږي او ځیګر لمنځه لاړ شي؟
اصلن خو تاسو خبر درې یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په هپټایټس کوم نه یو باندې اخته، نو دې کې لاس پندلس کالو په جریان کې تشل کالو پورې وخوتلې غنبات د طبيعت د لیور فیلر یا د ځیګر عالمي کیفیت پیدا شي، یو علت خیمداده. بل یاد دار چې په صحیح دوه سره دوا ناخستل، امکان دی ولری کوم دوه شي ډاکټران له خبر توشه شو یا غیر منظم نه اخیستي او بیا کیفیت دی دوا خرابي دغه عوامل چې امکان دی ولری چې لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي لږ درې دغه دی انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو بیا به هڅه وکړو چې بل ډاکټر صاحب سره اړیکې ونیسو چې موږ سره وعده کړی ده انتقال څه رقم له یو انسان بل انسان ته تر سره کیږي؟
انتقال خو مختلف دی هر یو هپاتایتس هر نوې جدا ده د هپاتایتس ای چې دا بیکورل ده مثلا د منتن شوی غذانه یا د منتن شوی وبونه یو کس استفاده کړي هپاتایتس ای باندې اخته ده او بل کس ترې استفاده وکړي نو په دې حالت کې کېدې شي بل ورور هم په هپاتایتس ای باندې اخته شي نو فیکورل ده فیکورل ورته وایي د غذا او د خړو د منتن او غذا او خړو وبو د شان انتقالېږي او بل نور د کومه د غچې د هپاتایتس بی هپاتایتس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینې دغه کله کوم جرحې سره په تماس کې شولای یو نیډل د نیډل د وخت خپل ځان ته ځرک یو ک دی وجنه انتقالېږي بل سټیکشوال کانټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپاتایتس بی چې اکیوټ هپاتایتس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجود ده په سیمین یعنی د نارینه په کوم دغه چې دا مردي چې په کې هم دا موجود ده او وجنه سیکریشن د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپاتایتس بی وایرس موجود ده او دین انتقالېږي.
کور ودان
ډاکټر صاحب
و ډیر مننه ډاکټر صاحب سلامات او خیر وسې زکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړی و تاسو نیم ساعت زحمت وېست ډیر مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی نو مننه چې راغلی خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ کور ودان سلامات او سید خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الله سرخرودای استودیو ته وصل شوی سرخرودای صاحب ستړي مشه مننه له تاسو نه هم چې له بوختیاو سره سره مو زموږ بلنه ومنله راځي بحث سید ما ورکو تر اوسه د زیړی په باڼو باندې تم شوی وو د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو اوس راځي لکه په دې بحثو کې هم دغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هپاتایټس یا د دیګر التهاب نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي یو انتانی عوامل دي او بل غیر انتانی عوامل دي. په دې انتانی عواملو کې 15 ډوله وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دي د دیګر د التهاب یا د هپاتایټس سبب کیږي چاغه عبارت ده هپاتایټس اے بی سی ڈی ای هپاتایټس ده یو نو بل هپاتایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپاتایټس ده په دې شپږ نو کې هپاتایټس اے او ای چې ده د اوروفیکل ده اوروفیکل معنی دا ده چې د خولې لارې اخیستل کیږي او متوقی دا څلور ډول چې دا بلډ بورن یا دی وینې او دی وینې د محصولات لارې انتقال دی شي.
bale او ډاکټر صاحب ډېر مننه سلامات او کور ودان اوریدونکو پښتنه کړی دی راځي چې د برخې کې دی اوریدونکو پښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي واتس اپ شمیرې ته یو اوریدونکو پیغام را لګړی دی د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پښتنه کړی دی.
السلام علیکم منورم د پکتیا ولایت مرکز ګردی زمې تاسو ته وست میسج پریږدم په ډېری بخښنې سره دغه د زیړی په حقله که څه معلومات راکړئ تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډوله زیړی دی او تر هغه خطرناک تر ټولو خطرناک تور زیړی دی. دغه د سپین زیړی او زیړی په اړه یو څه معلومات راکړئ چې سپین زیړی څومره خطرناک دی که هر یو په جزئیاتو سره د په تفصیل سره معلومات راکړئ د بخښي کوم زیړی څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی او په څومره وخت کې علاج کیږي او مکمل علاج کیږي او کنه؟ مننه.
کور ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و او زموږ واتس اپ شمیره ته خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورید دې ورور چې څه پوښتنه او پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله تاسو اتمن
لیکل دې
مهرباني.
ډېر ښه پوښتنه کړې واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ دم کوي په دې هپټایټس کې چې دا یا زیړی کې دا بی او سی چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي په دې کې د خطر دغه دا ده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنا دا ده چې یعنی دا زندنه کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپټایټس ایچ د او هپټایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي نو دا اکثرا سلف لیمیټډ دی یعنی په خپله خکېږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې خکېږي. لکن د تور زیړی چې بی زیړی ده دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړینم خکېږي. 10% ناروغان وایي کېدای شي زندنې شي. زندنې معنا دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. او د سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 15% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپټایټس معنا دا ده چې دغه مریض کې زر تشخیص او درملنه ونی شي نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی. او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده. یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي لمین ځي که نه ځي. زموږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپټایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنا دا ده چې کیور کیږي نه او بخې قابل د کنټرول ده. یعنی کنټرولیبل ده خو کیور کیږي نه. 100% لمینځ نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولوسته چې هغه په کوم هیواد کې چې دغه شوی ده په 80% پیښو کې هپټایټس بی هم کیور کیږي لمینځ ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زموږ مریضان چې موږ ته مراجعه کوي دوی د غوښې نه پاریز ده د لوبیا نه پاریز ده خوراک خاکتی نه کوي وایي چې زما زیړی ده. هغه څوک تجارب دا ښودلی چې پاریز یې کړی ده لوبیا یې نه دي خوړلی غوښه یې نه دی خوړلی نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په زندنه هپټایټس باندې بدل شوی ده. نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه تازه میوه سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي. غوړ چې د اکثرا زموږ ناروغان پښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه. ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده. موږ باید د غوړي استعمال کم کړو. نو خدای وکړي چې دا زموږ د ورور سوال ځواب شوی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سي راځي د یو بل اوریدونکو پښتنه هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو.
السلام علیکم ورور جوړی په خیر د ازادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته ټول ته سلام. ورور زه په تور دیړی اخته یم ایچ بی ایس ته. خو کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي څه وکړم. دوه درې واره لاړم ډاکټر ته ختم شو بیا را پیدا شو. اوس په الحال ستاره خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم. تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی.
ښه ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو پوښتنه هم واورېده. وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی درملنه مې کېږي اما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي.
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی.
مثبت مانا دا دا چې دا انټي وایرس تا په وجود کې شته ده، لکن تا ته څه نه وایي، معنا یې داسې ده، دې ته به تشویش نه کوي. یوازې مهم معنی دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي، او خپل پی سی آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي. مهم ترین معاینه چې ده هغه پی سی آر ده، چې موږ د وایرس الوډ یا د وایرس شمیر معلوم کو چې څومره ده. که چیرته د دې وایرس شمیر د 60,000 نه بره وي، نو موږ دغه مریض کاندید ده چې موږ دې ته انټي وایرل دوا ورکو، یعنی ضد وایرس درمل ورکو. متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي، نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېده، معنا دا ده چې لس 15 انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ. نو دې مریض ته څه نه وایي. که چیرته یوازې ایچ بی ایس انتیجن مثبت وي، نو دا یو هیلتي کریئر ده، نورو خلکو ته دا وایرس انتقالی، لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي. دا مرض دې ته تشویش ونی کی. مقصد ما مخکې عرض وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی، کیوریبل نه دی، یعنی بیخي له منځه نه ځي. تاسو هر وخت ځان ته تشویش مه پیدا کوئ، او دا ټیسټونه هر وخت مه کوئ. یوازې ایس جی پی ټی د هر درې میاشتې بعد وګوره، او پی سی آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي. انشاءالله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ، دې ته به تشویش نه کوئ.
ډاکټر صاحب، مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو، اما ښه ده چې لږ ذره نوره هم دغه مسله واضح کړو. هم د خولې له لارې نه، هم د جنسي اړیکو له لارې نه، او هم د وینې له لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. اوس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغسې یو ناروغ کس لري، څنګه له هغه سره چلند وکړي؟ مثلا هغه کس که ناروغ وي، که نارینه وي یا که ښځه وي، هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکړي تر څو مسؤون سره پاتې شي؟ څه وایي، څه سپارښتنې لري هغو کسانو ته چې په کورنۍ کې دا مهال د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي؟
بله زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل، په شفاخانه کې دا مریضان زه ګورم. یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم، مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته سی زیړی وایي، سی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونو ګلوبلین دا نه لري. متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونو ګلوبولین نشته ده، د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده. لیکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي، د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین موږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډیر کلوز کانټاکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاتایټس بی سی ڈی چې ده، او جی هپاتایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن معنا دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي، او د باډی سیکریشن یا باډی فلوئید کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا موږ وایو چې د درې لارو نه، نو اول لارې دا ده چې پرنټل ده. پرنټل معنا دا ده که چیرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري، دوی نوک کټ کوي. نو دا ناخونګیر که چیرته یو څوک خپل نوک کټ کړي، او د دې شخص مخته شخص دا خپل نوک زخمی کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمی کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کی. د سورنجونو د لارې، د وینې د ترانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چیرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکاریږي،
نو هغه کبیل دا شخص خپل ولري دا به بهتر وي ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچی ته ځي. که چېرته یو مور په هیپاتایټس بی باندې اخته وي نو د ولادت په وخت کې د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې د هیپاتایټس بی انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسی ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې البته اووه ساعتو کې دننه دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پیچکاري شي. که چیرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بی زیړی انتقال شي. دریم لاره مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بناً توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته یي نو یا ښځه په تور زیړی اخته یي نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چیرته خاوند په تور زیړی اخته یي نو خپل میرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده هغې ته زر باید واکسین وشي تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هیپاتایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، ده واکسین او ایمینو ګلوبولین نه لري. بناً توصیه دا ده چې دغه همدغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه د دې نه دا باید ځان وساتي او محفوظ کړي ځان تر څو چې د هیپاتایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
که ډاکټر صاحب یعنی کې لږ زره دغه بحث واضح کړو چې یو څوک په تور زیړی باندې اخته وي یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړله، آیا دا جنسي مقاربت نشي کولای او کې کوي ځان ته حل لارې لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنی کله چې د هیپاتایټس سی لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمینو ګلوبولین نه لري، بنان سیف ټیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نور دغه نشته. دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هیپاتایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. او نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هیپاتایټس سی باندې اخته ده یو کس یعنی پارتنر سیکس پارتنر دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کړي. بل
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر ازي ډاکټر صاحب لږ زره نور هم په همدې تم شو په دغه توبرکلوز یا ټی بی ویروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې هغه ته هم داسې ویل شول چې له ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي، کاسای ورته بیل سي، مثلا پیاله ورته بیل سي، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي. دغه د تور زیړی په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چایو پیاله یا مثلا چاینکه یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سي دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاتایټس بی او هیپاتایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلی واشو د خولې په لواب کې، سیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دی کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نه کړو، ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هیپاتایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري نو کد خلی لوا پا دی کاسا که او گرزیگی او جانب مقابل دی خلی دی جوف نواخل تر اماو پوری میده پوری او پا کلمو که کم زخم ولری نو چانس دیشتا دا چه انتقالیگی. یعنی کبیلشی خو از درر نلری خدا خو بیر زیاد منگ پا دیبانی تاکید نکو دیز منگ دی تاکید دادا چه دی وینی دلار انتقالیگی نو بنان دی وینی او دی وینی محصولات څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسه یو لک زره به پدی درملنې باندې هم تام شو درملنې څه ډول دی د همدې زیړی او خصوصا د همدې تور زیړی او سپین زیړی په افغانستان کې امکانات د تداوی شته څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا دا پختنه لک تخصصی دا زنده پیغام چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زدا بیان کوم خو بیا زه عمومي اوارد لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هپاتایتس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انتیجن مثبت دي. ایچ بی انتیجن معنا دا ده چې هم خلک وایي چې زما خو تور زیړی شته ده لکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انتیجن چې مثبت دي معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده او چې ایچ بی انتیجن منفی غنو عام خلک دسی وای چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انتیجن پوزیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انتیجن مثبتی نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ یعنی پی سی آر کې د 0 نه برو نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورم دلته ډیر استعمالیږي ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځوي سو دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده. او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقین کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده کنه. سیرو کنورٹ مانا دا ده چې آیا د ایچ بی انتیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډی راغی کنه یا د ایچ بی ایس انتیجن په مقابل کې انټی ایچ بی ایس انټی باډی راغلی ده کنه. یو هدف د تداوی هم دا ده چې مریض باید سیرو کنورٹ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیگر مونږ فیزیولوژي د دیگر وظیفه باید مونږ اعاده کړو بیرته نارمل حالت ته ورسوو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنټ باید په مریض کې راشي. موږ پرې نه دو چې ځیګر کې فایبروسس راشي ځکه کله چې فایبروسس لاړه نو ځیګر شرنګ کیږي لیور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص. نو بنا ان د انټي وایرس دوا د تبې دامه ورکو کې د شي بازي مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کی او کې د شي بازي مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کی یاد دې نه زیات نو درملنه لیک دوامدار ده. لکن په هپاتایټس سی کې چې عام خلک ورته سی زیړی وای د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډیر ښه ده. په درې لښپد مېشتو کې دا مریضان خکېږي او اکثرا چې دا مریضان زه په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان زه تعقیبوم دا مریضان په درې لښپد مېشتو کې د دې پی سی آر منفي شوی ده وایرل لوډ زیرو ده نو دا مریضان خشوی
دی او نتیجه هم خدم. بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي مواد په برخه کې هم ځینې سپارښتنه ولري هم دي ناروغانو ته مخکې تاسو کیسه هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې لغواړو سره باید احتیاط وسی نور باید دغه د زیړی ناروغان په هر غذا باندې ډاډا ورشي. څه وایي په پای کې کوم ډول غذاوی باید ډیر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري او لغواړو نه علاوه نور کوم غذاو سره احتیاط وکړي؟
بل زه یو خپل ګرانو هیوادوالو ته یو توصیه لرم، لکه زه همیشه د خپل مریضان نه پوښتنه کوم په معاینه خانه کې یا په شفاخانه کې، چې تاسو ما ته د داسې یو خوراک نوم واخلئ یا د داسې خوړو نوم واخلئ چې هغه په غوړ کې نه پخیږي. نو یقینا چې ځواب دا ده چې دغه مستې ده، شړومبې ده، نو دا به خوري، چې دا یو بلانسډ یا متوازن غذا نه ده، او په یوازې د دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو، د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي، او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي. بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مساله وایو، یعنی دا کولی شي یخنی خوروا وخوري، مشکل نه لري، کولی شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري، د چرګ غوښه وخوري، هیڅ ستونزه نشته. د لوبیا کې نخود کې هیڅ مشکل نه لري. ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډیر راځي، زه ګورم چې حتی زمونږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخوره، لوبیا مخوره. موږ د دې لپاره ریفرنس لرو، کتاب ذکر کړی، تحقیق په دې شوی ده، هغه څوک چې د تور زیړي یا د سپین زیړي له وجې په کوما کې شفاخانه کې بستر وي، نو هغې ته په شوانروز کې موږ 50 گرامه پروټین خوړی شي. نو موږ یو څوک چې روغ جوړ ده، په خپلو خپو معاینخانې ته راځي او هېڅ ستونزه نه لري، ځیګر یې سالم ده، نو دې ته موږ باید ولې د غذا محدودیت ولګوو؟ دوی کولی شي غوښه وخوري، دوی کولی شي لوبیا وخوري. ډېر زیات تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروټین باندې، ویجیټیبل پروټین وایي دا ښه ټولریټ کېږي، ښه تحمل کېږي. دا توصیه دا ده چې یعنی سبزیجات، میوجات او پروټین واخلي، دې کې هېڅ ستونزه نشته. ده
بله، او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کولای سي پلان لکه په یوه ونیمه دقیقه کې خپل خبرې راټول کړي. انسان چې په زیړی اختاوي زیګاری هم مثلا زیانمنېږي، فزیکی فعالیت، ورزش، منډه یا مثلا نورې لوبې چې ډېرې ثقیلې نه وي کولای شي؟
ګورئ، د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې عام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو. باډي ریسټ معنا دا ده چې فزیکل اکټیویټي باید ډېر ساقه کارونه دا باید ونیږي، لکه استراحت ضرورت ده ورته. او هیپاتیک ریسک نه مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي، موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو. زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کېږي، حتما یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي، په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي. ځکه اکثرا زه ګورم استاد فکر وکړئ چې اولین دوا چې هغه ځیګر باندې ډېر بد تاثیر کوي، هغه پرستامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده، دوی په دواخانو کې ماخلي، یا د نور د درد دواګانې ډېر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم موږ باید ځیګر ته استراحت ورکو، عوام باډي ریسټ ورکو، نو ډېر شدید فزیکي فعالیتونه، شاخه کارونه، خانه ورته.
ډېر ډېر مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم همدلته پای ته ورسېد. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د انتاني ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزي او د غرض د انتاني ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالحد سرخرودینه ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکلې کړه. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې. د رادیوګانو مو مخورې په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.